السلام علیکم. وخت افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه ځایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. د مو د سر راپور دی. ورپسې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تګ په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. نور راپورونه هم درته خبرو. البته هیرمنوي چې د مور د نړیوال ورځې په اړه هم د افغان میرمنو او مورګانو د غوښتنو په اړه باندې درته رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالای بشیر در اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې وزارتونه خپلواکي ادارې او دولتي ادارې باید د یو بل په چارو کې د لاسوهنې پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د پټرولیم او معدنو وزیر په هیواد کې د معدنو او ټولو طبي منابعو پر جدي مدیریت ټینګار وکړ، او د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل هیوادوالو ته د خپل اټومي پالیسۍ دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې وزارتونه خپلواکي ادارې او دولتي ادارې باید د یو بل په چارو کې د لاسوهنې پر ځای له یو بل سره همکاري وکړي. شاغلی غنی دا خبرې له غرمې وروسته نن د خپلواکو ادارو له رئیسانو او سرپرستانو سره په ارګ کې د یوې کتنې پر مهال وکړي. له ارګ څخه په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر خپلواکو ادارو ته وویل چې په خپلو تشکیلاتو کې تر کمیت زیاته توجه کیفیت ته وکړي. د افغانستان د پټرولیم او معدنو وزیر په هیواد کې د معدنو او ټولو طبي منابعو پر جدي مدیریت ټینګار وکړ. داود شاه سبانن په کابل کې د پټرولیم او منرالونو د منابعو د مدیریت په مشورتي شورا غونډه کې وویل، لدی وروسته د ملي شورا د غړیو د مدني ټولنې د غړیو او د بهنتون د استادانو په ګډون هر افغان کولای شي چې خپل نظریات د افغانستان د طبي منابعو د مدیریت په اړه له دې وزارت سره شریک کړي. اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت مادن او ترمزه کلاندې طبي منابع لري چې د کارپوهانو په وینا سم مدیریت د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز درلودای سي. د لوګر امنیتي مسؤلین وایي وسلوالو طالبانو نن سهار له څلورو خواوو پر ازر ولسوالۍ حمله وکړه، او له افغان ځواکونو سره د دوی نښتې اوس هم دوام لري. د لوګر د امنیې قومندانۍ امیر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل، په دې حمله کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. په دې حال کې د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل عبدالولي ویلي چې اوس هم د حکومت ضد وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته نښته روانه ده. په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو د غواښونو له امله د پولیو واکسین تطبیق ځنډول شوی دی. ټاکل شوی و چې نن په دغه ولایت کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شي او څه باندې 15 لکه کوچنیان واکسین سي، خو د همدې غواښونو له امله وځنډید. د وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د اوشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت د پاتون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر ټپي کېدو وروسته تښتیدلی دی. د وسلوالو طالبانو وایان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی عمر زدران په دنګام ولسوالۍ کې د بې پلوټه الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې د دغه هوایي حمله پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهمو قومندانانو په ګډون 12 نور وسلوال هم وژل سوی دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل هیوادوالو ته د خپل اټومي پالیسي دفاع وکړه، او ژمنه وکړه چې د اټومي پروګرام په اړه موافقه به د لویدیځ لخوا لګول سوی بندیزونو ستونزې حل کړي. نن د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو د دوهمې کلیزې پر مهال روحانی وویل، موږ به په ایران کې یورانیم او اقتصاد دواړه غني کړو. روحانی وویل حکومت یې غواړي ایرانیان پیاوړی اقتصاد او ټولنیز سوکالي او ورسره هم سنتریفیوجونه ولري. ټاکل شوی ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقه د جون په 1 وسی. کورد چارواکو او یوې څارونکې ډلې نن ویلي چې د سوریه کورد ځواکونو د ترکیه پولې ته نږدې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې د سوریه یو ستراتیژیک شهر مخې ته رسیدلی دي. کورد جنگیالی چې د یاغي متحدانو امریکا په مشرۍ د هوایی بمباریو ملاتړ ورسره دی، د چارواکو په وینا د تل ابیب ښار په لور یې پرمختګ کړی دی. تل ابیب د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره مهمه لاره ګڼل کیږي، څو له ګاونډي هیواد ترکیه څخه نوي جنگیالي راولي. د کورد چارواکي ادریس ناسان په وینا کورد ځواکونو سلوک ښار نیولی دی. د جنوبی افریقا یوې محکمې حکم کړی دی چې د سودان ولسمشر عمر البشیر له دغه هیواد راوګرځوي. عمر البشیر سودان ته په یو سرمشریزه کې د برخه اخیستلو لپاره تللی دی. نن دغه محکمې وویل بشیر به په دې هیواد کې تر هغو پورې وي چې محکمې حکم نوي کړی چې آیا دی نړیوال جنایي محکمې ته وړاندې کړي او کنه. بشیر نړیوالې جنایي محکمې ته د جنګي جنایاتو، د بشري جنایاتو او د دارفور په کړکیچ کې د ټولوژنې په تور مطلوب دی. د دارفور کړکیچ په 2013 دریم کال کې هغه وخت پیل شو چې جنگیالیو د بشیر د حکومت پر وړاندې وسلې راواخیستې. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې د پرون ماښام درانه بارانونه پیل سول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د خبرونو پای
خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم کتلې او ریدلې شي په تېدا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په د سیمیو نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې لافلان سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان ایست که به این راستا همکاری های خود بسا وسط بتن.
مشران و جرگی د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل یو لوی اداري فساد و بله.
همدا به غږ کوم داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د غوړي نه دغه څه په اړه مخ ته راغلم.
هرات د شینډنډ لسهاو سیدونکو د څلورو ملکانو د وژل کېدو په خبرګون نن د دغه ولایت مقام مخې ته مظاهره وکړه.
اواز نه نور اردو زده با و د ماجد وره غته ولا
نور راپورونه خبرونه هم درته خبرو. د افغانستان د کورونې چارو وزیر ویل تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونو زیاته همکاري وکړي. نور الحق لومین نن یک شنبه یو غونډه ته ویل نه باید دا درون مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. ښاغلی لومین د غرض د وسلوالو مخالفینو د حملو د شندولو لپاره د افغان ځوکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کورونی چارو وزیر وای د سیمه او نړۍ هیوادونو باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریشه لمنځه ولاړ شي. د کورونی چارو وزیر نور الحق لومی د یک شنبه پر ورځ د رندو د ټولنې لښمې راستاو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو لازیات همکاري ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست
د ویلا ترهګرو ترورستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسولیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمه نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپل همکاري ډېره زیات کړي، د همکاري لپاره په دقت سره زمينه برابر کړي چې موږ دوی په ریښې کې لمنځه یوسو. شغلی ولومی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنگلي پاړه ویل چې دا نه بلل سوی میلمانه دي او هدف د افغانستان سان لاري منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي. نو موږ زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په گاونډي هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزه کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو گاونډي هیوادونو حمله ونکړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هم ویلي و افغانستان د هغه مبارزې بای ورکوي چې خطرې سیمې او ټوله نړۍ ته متوجه دی او دا لازم ده چې ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنی چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې دا محل د هیواد یو شو ولایتونه لامنیتی په لول لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلواله مخالفینو خپل سرجنۍ عملیات تر ډیره په شمال ختیځ ولایتونو کې متمرکز کړي دي. خو د کورنی چارو وزیر نورالحق لومی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستۍ نامنې ته په اشاره ویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
ما پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغل ولومی وای موږ د تورستانو او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه چې اوس په دغه ولایتونو کې قرار دی خدا د کار د پاتره سیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسلونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویل چې دوی ټول سره راټول کړو هیڅ شی ونسی د مو سین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د رواني جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو هم ګټه وربولي. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني بیاوي تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
مشرانو جرګې رئیس او یو شمیر غړي د امنیتي ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پلورل او جګړې ته د تاک په بدل کې د اضافي پیسو اخیستل د دوی ترمنځ لوی اداري فساد بولي. د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت دې وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د داسې یو بحران سره مخ شي چې مخنیوی به امکان ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد خبره ردوي او وایي چې د جنگ په میدان کې د افغان امنیتي ځواکونو په قربانیانو سترګې پټول او هغوی باندې تور پورې کول ناسم کار دی. نور حال د ابراهیم صافي په دغه رپورت کې
د امنیتی ځواکونو او د هغوی د قومندانانو ترمنځ نه همغږي نه یوازې د افغان ځواکونو د مرګوبلې سبب شوی بلکې د نه همغږي د یو شمیر امنیتی ځواکونو ترمنځ د فساد ریښې هم غسولې دي. د سرګندونی د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې یو شمیر امنیتی ځواکونو د جګړې په ډګر کې وسلې او تجهیزات پلوري. په مشرانو جرګې کې د هلمند استاد شیر محمد اخونزاده وایي چې په دې ولایت کې هم د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ورته ستونزې موجود دي. اخونزاده د امنیتی ځواکونو د یو قومندان په حواله ویل چې امنیتی ځواکونه جګړې ته د تک په بدل کې اضافي پیسې غواړي او کله نا کله خپل وسلې هم پلوري.
دا څنګه امانګي ده چې ول سفر پولیس 15 ساعته کې مقاومت وکړي تر څو چې ټول شي دانسول یو زخمي په پولیس کې نه پاتې شو. اما دې په 200 متر کې لا کوم اندازه پرته و اته سو نه پر اردو الته پروت او کوی ضربتي مالته ده هیڅ ټانګ نه ورسلې. قومندان ته ویل بلمن کې چې زه پولیس اردو ته یو لکه کالداري ورکوم بیا دا یو ټانګ را باسي خپل درکېت مرمي پر پولیس خرچي په 2000 روپی دا څونه ډیر په غټلې فساد دی. دا څنګه اردو دی دا مانګي چیز دی.
د امنیتی ځواکونو د نه همغږي په اړه اندېښنې په داسې حال کې خودل کیږي چې دا محل د هیواد 21 ولایتونو د لوړې او منځنۍ کچې امنیتی ګواښونو سره مخ دي. لادې ټولو سره سره د مشرانو جرګې مشر د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د امنیتی ځواکونو تلفات او مقاومت ستایي خو وایي چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې اداري فساد او د هغوی ترمنځ نه همغږي ورته د منلو نه ده. د دې جرګې مشر فضل هدی مسلمیار وایي
دوی قرباني ورکوي دوی قرباني استایلو ده. دا چې په بعضي موارد کې هم همغږي نشته وشته دا د دوی رهبری پورې تعلق لري. خو مونږ هغه سرباز د درې وړو قواو چې په سنگر کې پروت زموږ استاد نه دفاع کوي هغه ملامت کوي نه شو. مونږ استاد مکلفیت دا ده چې په مرکز کې د دوی په مشرانو په شار راوړو چې دغه سي فجایع او چې لږ څنګه چې اوس خوندار سي والی سي پیشنهاد کړ دې مخه ودی ورشي او د دوی ترمن هماهنګي راشي. او همدغه ځای کې غږ کوم د داخله وزارت او په دفاع وزارت مشرانو باندې چې متاسفانه ستاسو د دې غورینه دغه سي فجایع مخه تراغله.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې سند ویلي خو د دفاع وزارت د وایاند مرسیال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملي اردو په لیکو کې د فساد موضوع رد کړه.
د وسلوال پوز د قربانیونه چې هر څوک سرګي پټي کې ز فکر کوم په افغانیت کې شاک دی. دا خبرې چې څوک کوي چې سرتيري مرمۍ خرڅي مهمات خرڅي دا زه کاملا ردوم او افغانی ټولنه د پکمځه کې به مشکلات هم منستر ازي دا په دې معنا نه ده چې ټول اردو سرتیری مهمات خرسي.
سناتوران وایي چې افغان حکومت هم کله ناکله د امنیتي ځواکونو ملاتړ په شوارونو سره کوي نه په عمل کې. دوی وایي د وروستیو نامنیو او د نامنیو په وړاندې د حکومت بې غوریو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاته کړې او باید دا وضعیت کنټرول شي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځې پونه کې
ازادي رادیو ته خوږ استاد ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چاپه او فم 13:15 باندې خبرونه کوي. د هرات د شیندند لسګونه اوسیدونکو نن د ولایت مقام ودانۍ ته مخامخ مظاهره وکړي. د شیندند دغه لسهاو اوسیدونکو ادعا کوله چې د ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرونی نښتې په جریان کې د ملي اردو د هوان د لګیدو له امله چې په یو جماعت لګیدلی د دوی څلور خپلوان وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان دي. دغو کسانو د خپلو خپلوانو د مړو د مړیو جنازې د هرات ولایت ساختمان مخامخ تایخي وي او غوښتنې کوله چې د دی پی کی عاملان باید ونیول شي او محاکمه شي. دا د شینډند د سپینګیرو له ډلې یو مشر دی چې وایي چې موږ د حکومت چارواکو ته رایه ورکړه او له ملي اردو مو ملاتړ وکړ چې زموږ امنیت وساتي، نه دا چې موږ وژني. نو هر چا چې زموږ خپلوان وژلي او هغه ژوبل کړي دي، د دې غوښتنه کوي چې هغوی باید محاکمه شي. د هرات د والی مرستیال اصل الدین جامی بیا لازدی رو سره په خبرو کې ومنله چې دغه کسان د افغان پوجان او وسلوال مخالفینو ترمنځ په پرونیو نښتو کې جوبل شوی دی. دوی ویل چې څلور ملکیان او شاوخوا شل ملکیان او څلور ملکیان وژل شوی او شاوخوا شل نور چې امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي په دغه نښتو کې ټپیان دي. جامی ویل چې د دغه قضیه د لاچړلو لپاره سیمه ته یو پلاوی لګلې چې ژر تر ژره د دغه ملکانو د وژل کېدو په اړه باندې له دوی سره خپل اظهارات شریک کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د خزو چارو وزارت او د خزو د حقوقو یو شمېر فعالان وي د خزو د حقوقو تضمین لپاره باید جدي هڅې وشي. د سرګندونی د هغه درې ورځنی غونډې په پایل کې وشوي چې د خزو چارو وزارت د مور د نړیوالي ورځې لپاره په مناسبت جوړ کړی و. په دې نس کې یو شمېر خزینه فعالان او دنیا علما په سیاسي برخه کې د خزو پر رول او د سولې پروسې خبري وکړي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د خزو چارو وزارت او یو شمیر خزینه فعالانی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په سیاسي برخه کې د خزو ونډه زیاته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د یک شنبه په ورځ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې ویل چې ټولنیز او کلتوري بدلونونه د خزو لګډون پرته امکان نه لري. میرمن نظری ویل حکومت باید په بیلابیلو برخو کې میندو او خزو ته اسانتیاوي برابرې کړي. ماده
54 قانون اساسي
د اساسي قانون تلل دوسمه ماده د میندو په برخه کې د افغانستان د دولت اهداف او دندې په واضح ډول بیان کړی دی. دولت د کورنۍ په ځانګړي ډول د ماشوم او مور د روحي او جسمي سلامتی لپاره لازم تدابیر نیسي.
د جوزا سلرويشتمه نیټه چې د مور لنډیوالې ورځ سره سمون خوري په افغانستان کې بیا د ورځ لپاره بیلابیل ناستې جوړیږي ترڅو د میندو او افغان مرمنو ستونزو په اړه خبري او د حل لارې وموندل شي. دغه ناسو یو شمېر ګډون کوونکي بیا د سولې پر وستو او د جګړې په ختمېدو ټینګار کوي. د خزو د حقوقو یو شمېر فعالانی وایي چې د جګړې د ختمېدو لپاره باید ټول اړخونه د سولې لپاره وهڅول شي. د سولې د عالی شورا غړي شیلا سمیمی په دې اړه وویل:
برای تضمین صلح سراسری و وحدت
دیوې سراسری سولې د تضمین لپاره موږ له افغان حکومت، وسلوالو مخالفانو او نړیوال ټولنې غوښتنه کوو او له ټولو اړخونو غواړو چې سولې ته غاړه کېږدي او خپل مشروع غوښتنې د مذاکراتو لاره مطرح کړي.
د مور نړیوال ورځ د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د پیغام په ورکولو سره په داسې حال کې منځل کیږي چې دا مهال نامنې په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتیږي او افغان میرمنې هم له ګڼو ستونزو ځورېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خوس وخت از دی رادیو ته غوګیست. په کابل کې شمیر ناروغان په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. هغه از دی رادیو ته ویل کله چې دوی وینه ناروغان روغتون ته وینه اخستو لپاره مراجعه کوي نو د روغتونونو مسولین په مختلف فلمو د وینه ورکولو ډاډه کوي. په عین حال کې د وینه مرکزی بانک دا یو ناوړه عمل بولی او وایي چې په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته په وړیا ډول وینه توزیع کوي. نور حال مرزی احمد زهرا کوي.
کسام د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی. خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان تلسمیا ناروغی اخته دی او ماشمان په هر اونه کې ویني اخیستو ته اړتیا لري.
نمیاره میبرم د می شفاخانه میوان خون میګاستم
خونته مستوی لاسو بجو وروسته مشته څوک مراولی چې وینه نه ورته زرقو او مجلش پښو څخه زیاتو کسانو ته د وینې پانه نه ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی او دوه سمنه په دغه ناروغي اخته و. یو ته د وینې لپاره پانه ورکړه او بل ته نه ورکړي. د همدې کاکا په څیر مشکلات ډیر زیات دي.
خغلی محمدی ویل چې و اونې خپل یو زوی او بل اونې خپل بل زوی روختون ته د وینې اخیستلو لپاره بیایي، خو د دولتي روختونونو ډاکټران تل د وینې لور کولو ډډه کوي. بلور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم د وینې د کموالي ناروغي لري. نموړی هم په دولتي روختونونو کې دغه ستونزه تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بسیاری از جا په خون منفي ضرورت درن یو هفته
ډېرې دغه کسان منفي وینې ته اړتیا لري. راځي د غلطه ګرځي خوینه نسی پیدا کولای. زموږ څنګه ته د میوان روختون دی لښ پښو څخه زیاتو کسانو ته پارچانه ورکوي او وایي چې موږ ځای نه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسی جوړولای. وجلې ولس کلونو څخه د ستونزې لرو. یو ته مو تر وکلنې وینه ورکړه خو بیا مرسو. دا مو دوه ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه د لارې کرانه لري څو خپل ماشومان روختون ته ویسي.
د دوی په سیر سلګونه نور بیوزله کسان هر ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل ترازی، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې لږه ستونزې نه شکایت کوي چې د جون څور لسمه نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وینې د مرکزی بانک مسولین وایي چې وینه په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحماني ویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریک کړي.
پر شفاخانه خصوصي مناسب مریض یک مقدار چارج میکنه.
خصوصي روغتونونو کې د وی اندازې پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي غواړم په اړه توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر 15 ورځې پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده چې خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. مشته 50% وینه پر رضاکارانه شکل لري. او 50% لپاره ضرورت پیشیږي چې د ناروغ د کورونې له غړو څخه تر لاسه کړو.
خغلی رحمانی د غرض ویل که سم د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینه ورکوي شمیر زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې شمیر زیات کسان د وینه ورکول په پروسه کې ګډون وکړي. د خغلی رحمانی په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو، هغه ښځینه چې د ولادت پر مهال خوندیزی لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزی بانک د معلوماتو لمخې افغانستان تر اوسه 2000 کسان ثبت کړي چې وینه ورکړي چې په هغه کې شپږ 90% نارینه او پاتینوري ښځینه دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر،
اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نو د فیسبوک د پانی د خوخولو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشي. البته پښتو فیسبوک پانی ادرس ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو یو پلاوی د شنبې پرس په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د سارک د جنوبي اسیا سیمه ییزې همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لخوا جوړ شوی و. دا ډول غونډې هر کال یو ځل د یاد سازمان د غړو هیوادونو لخوا جوړیږي چې پکې پر بیلابیلو اقتصادي او سوداګریزو مسایلو خبرې کیږي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
چین د شنبې پرز د سارک جنوبي اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان د غړ هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د استازو کوربه و. په چین کې دغه سازمان په سرژنۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خان جان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی برخه درلوده. ښاغلی الکوزي چین ته تر سفر مخکې له ازادي راډیو سره د دغه غونډې د جوړېدو اهداف داسې یاد کړل.
خصوصا د ساختمان او ترانسپورت په ارتباط باندې به په دغه غونډه کې چې کلنۍ غونډه ده د سارک د اوتاسونو د چین په همکارۍ باندې جوړېږي، په دې کې به هم د افغانستان حتی برخه واخلي.
خو د یادې غونډې په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. افغانستان دوه کال وړاندې یعنی په 1992 کال کې د سارک د غړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د اجرایي کمیټې د 950 غونډې کوربه توب په غاړه درلود. دغه غونډې هدف دا و چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره پر فرصتونو بحث وسي. سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ایز همکاري سازمان یو اقتصادي او سیاسي سازمان دی چې پکې د جنوبي اسیا هیوادونه لکه افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیف او بوتان غړي توب لري. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د یاد سازمان غړي خپلو کې ډېر ستونزې لري او دا ستونزې د دوی پریکړې اغیزمنې کوي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
من باور ندارم که این نشست ها و هم در سطح مثلا
اتاق دیویس باور نلرم چې دا ټول ناستې او هغه هم د سوداګرۍ د خونو په سطح لا سره ونی ولري. خو یو شی باید په یاد ولرو چې د خلکو متقابل اقتصادي ګټې د دولتي بنسټونو نه پرته رامسته کیږي.
شکل میگیره جدای از نهادهای دولتی.
شغل سیهون زیاتوی چې دغه سازمان فعالیتونو تر اوسه د پام وړ لا سره ونی ندرلوده او یوازې تشریفاتي بڼه لرله. د وی تر هغه چې د جنوبي اسیا غړي هیوادونه خاصتا هند او پاکستان خپل کې شته سیاسي شخړې حل نکړي، نو دغه سازمان پریکړه به د پام وړ لسرړنی ونه لري.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقوقو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پروند د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې دی نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبر وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ اسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي، خو زیاته کړه چې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې ورسېدلې دي. بان کی مون په خپل خبرو کې وویل چې د دارک وړ امنیتي ګواښونو په ځنګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقوقو فشارونه زیات شي. خود خبرداري ورکړ چې حکومتونه شایي له دغه سي ګواښونو د پلمې پتوګه د مدني ټولنې اقالیتونو او د بشري حقوقو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې وویل چې بشري حقوقو په سیاست کې ګډون کول او برابر فرصتونو ته ندرناوي یو خلا ایجادوي. د دې په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمينه برابروي. بانک مون د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقوقو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغه کې د خپل واکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شامل وي. د لېشقابات او غشتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک مون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر ورسته ترکمنستان ته تللی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک مون ویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقوقو فشارونه زیات کړي. بانک مون د خبرې د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې دیو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وکړي. دا وخت تاسو ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو لوې پانی چې پته ده azadiradio.com څخه هم او البته کې انټرنیټ مو خوینو کې د شي دغه وې پانی ته ورشي. نام درز موږ خبرونه او راپورونه هم دلته پراته دي. تاسو کولی شئ د خبرونه وګورئ د پښتو فیسبوک د خوخولو لپاره facebook.com/azadiradio لیکي. البته تازه خبرونه په دغه فیسبوک کې د قفه د خلويږي او تاسو کولی شئ چې تری ګټه واخلئ. اوس به هم راشو له هلمند زموږ د همکار الیاس دیسخه یو رالیګل شوی خبر ته. البته په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تیر ورځې له طالبانو سره درنه جګړه کړې او پکې څلوېخت وسلوال طالبان وژل شوي چې پکې مشهور طالب قومندان مولا عبیدالله هم شامل دی او 19 نور ټپیان دي. د خبرې د ملي اردو 215 میوند خلې اردو د دوهمې لواء قومندان ډګروال عبدالودود ازادي راډیو ته کړی دی. هغه ودود ویلي چې اوس هم د طالبانو ځینې جسدونه په ځمکه پراته دي او